د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. نننۍ خبری مجله زه احمد تکال د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې خبری مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې د مظاهره چیانو یوې ډلې نن هغه مشران چې دوی د تیرو دریو لسیزو د جګړو عاملانو بلل وغندل، او د سیاسي مخالفینو دوه ډلو نن غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ را روان انتخابات باید په خپله ټاکلې نیټه ترسره شي. راپورونه شیبه وروسته خپریږي. په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې چې د ملي پیوستون د ګوند لخوا تنظیم شوې وه، غوښتنه وکړه چې د سور دي ومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د نوي برید غندنه کړې چې په ترڅ کې ویل کېږي درې مشکوک سخت دریځ وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په ادلب کې په دوه ځن وژونکو حملو کې نن اته تنه وژل شوي، خو د بشري حقونو فعالان د شلو تنو د وژل کېدو خبره کوي. په لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د سور دي ومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. مظاهره کوونکو د کابل ښار د سینما پامیر په سیمه کې د جهادي او غیر جهادي رهبرانو تصویرونه چې کرښې پرې کښل شوي وې له ځان سره لیږدول، او د توندو شعارونو په ورکولو سره د دوی د محاکمې غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د جهادي مشرانو له تصویرونو سربیره د ولسمشر حامد کرزي، مارشال محمد قسیم فهیم، کریم خلیلی، عبدالله، محمد محقق، عطا محمد نور او ځینو نورو برحاله چارواکو تصویرونه هم له ځان سره لیږدول چې په پای کې ټول وسوځول. دغه مظاهره د ملي پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه چې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د افغانستان د حکومت دوه مخالفو سیاسي ډلو ملي ائتلاف او ملي جبهې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت په شفاف او قانوني ډول ترسره شي. د دغو ډلو ویندویانو نن په کابل کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی دریځ پکې څرګند شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دوی دا مهال په یوې طرحې کار کوي چې راتلونکي انتخابات په څه ډول ترسره شي. د ملي ائتلاف او ملي جبهې لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې وویل چې په دې سلا مشورې روانې دي چې راتلونکي انتخابات یو کال رامخته کریاو کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن په یو رسمي سفر هند ته ولاړ. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنانن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې برخه واخلي، او د دې هیواد له ځینو چارواکو سره به هم خبرې وکړي. هند او افغانستان د تیر کال په اکتوبر کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ، او تیره میاشت دا سند د افغانستان د ولسي جرګې لخوا هم تصویب شو. په پکتیکا ولایت کې تیره ورځ د یوې بمي چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پاکستان سره په پوله په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. مخلص افغان د دې چاودنې مسؤلیت پر طالبانو واچاوه او زیاته کړه چې د یو ټپي شوي ماشوم روغتیایي وضعیت نازک وو، او په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو روغتون ته ولېږدول شو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې میشه احساف ځواکونه وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو مشر نیولی دی. که څه هم د احساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس هویت نه دی څرګند شوی، خو ویل شوي چې د حقاني شبکې دغه مشر د ائتلافي او افغان ځواکونو پر ضد حملې پلانولې، او د سیمې وسلوالو ته یې وسلې او مهمات لیږدول. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د نوي بريد غندنه کړې چې په ترڅ کې ویل کېږي درې مشکوک سخت دریځ وژل شوی دی. دا له امریکا سره د پاکستان د اړیکو په اړه د دې هیواد پارلمان د سپارښتنو له مسودې وروسته چې دوه اونۍ مخکې حکومت ته وسپارله، او په کې له واشنگټن نه دا ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې لومړنۍ حمله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل چې دا ډول حملې له نړیوال قانون او د دولتونو ترمنځ له موجودو معیارونو سره بشپړ په تضاد کې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي چې په شمالي ویدیس ښار ادلب کې په دوه ځنوژونکو بریدونو کې اته کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغه حملې ملامتي پر ترورستانو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي اچولې ده. په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې د مخالفانو فعالیتونه څاري ویلي چې په ادلب کې په نننیو حملو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي. د سنا دولتي اژانس دغه راز وویل چې وسلوالو نن په دمشق کې د مرکزي بانک پر ودانۍ او د پولیسو پر ګزمې توغندي وویشتل چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي او د مرکزي بانک ودانۍ سطحي زیانمنه شوې ده. د میانمار د مخالفینو مشر آنګ سان سوچی په پارلمان کې د خپلې څوکۍ له نه اشغالولو څخه لاس اخیستی او موافقه یې کړه چې د پارلمان لانجمنه لوړه به چې وایي د اساسي قانون ساتنه کوو. پر ځای کړي سوچی نن په یانګون کې خبرلاند ته وویل د درناوی په دود به موږ له مختلفو ډلو سره د روغې جوړې پالیسۍ ته مخه کړو. په دې توګه غواړم اعلان کړم چې موږ به هر څومره ژر چې کیدای شي د لوړې په کولو سره د پارلمان قانوني غړیتوب حاصل کړو. سوچي او د هغې د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد ګوند نورو غړو تېره اونۍ د پارلمان د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ او ویې ویل چې دوی د لوړې عبارت نه مني. د اروپایي کمیسیون د مشر خوزي مانوئل باروسو ویاندي وویل چې باروسو نیت نه لري چې اوکراین ته ولاړ شي او په روان کال کې د اروپا د فوټبال په جام لوبو کې برخه واخلي تر څو چې اوکراین د پخوانۍ زندانی صدر اعظم یوریا تیموشنکا سره د سلوک په اړه د نړیوالو جدي اندېښنو ته ځواب نه یې ویلی. په عین حال کې د چک ولسمشر واسلاو کلاوس د مرکزي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې چې په پام کې د راتلونکې مې میاشتې په نیمایي کې د تورې بهیرې په غاړه د اوکراین په ټاپو وزمه کریما کې جوړه شي هم خپل ګډون لغوه کړی. د جمهوري ریاست ویاند وویل دغه پریکړه د اوکراین د زندانی پخوانی صدر اعظم یوریا تیموشنکا له قضیې سره تړاو لري. دا ولې د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خپرونه اورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسدآباد کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به راپور نو اورئ. په کابل کې نن یوې ډلې مظاهره چیانو د تیرو دریو لسیزو د مشرانو تصویرونه په داسې حال کې چې تورې کرښې یې پرې کلی وې له ځان سره ولېږدول او د هغو د غندنې لپاره یې مظاهره وکړه.
هغه کسان چې نن د افغانستان په دولت باندې برلاسي دي او د هغوی لاسونه د خلکو په وینو رنګین دي، موږ غواړو چې دوی د حکومت او د قدرت نه خلاص شي.
ملي جبهه او ملي ائتلاف پر ولس مشر حامد کرزی را کړی چې یادې د جمهوریت ریاست انتخابات په ټاکلې نیټه تر سره کړي، یادې له قانون سره سم استعفا وکړي. امریکایي چارواکي وایي د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د القاعده وژل شوي مشر د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې درلودل. آیا دا به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي؟ د ولسی جرګې غړي د بهرنیو چارو پر وزارت د هغو ډیپلوماټانو له کبله انتقاد کوي چې په بهر کې د افغان کډوالو پر ستونزو یې غوږونه کڼ اچولي.
دا موږ سفارتونه نه دي، دا زموږ د غټو علي چارواکو نمائندگان دي. عمل ته دوی تجارت او بزنس کار کوي، بل کار نشته. یا زمکه ورته اخلي یا پارتمنونه ورته اخلي.
کدي خبري مجلې ته تر پایا غوښ شي نور راپورونه به هم واوري. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته غواګي. په کابل کې د ملي پیوستون ګوند په سلګونو پلویانو نن د کابل ښار واټونو کې مظاهره وکړه او په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د مظاهره کوونکو د ثور د 8 او 9 نیټې د پیښو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان د تباهۍ اسباب یې برابر کړل شعارونه ورکول. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا خلک چې نارینه ښځې ځوان نجونې او هلکان پکې شامل وو او شمېر سلګونو تنه ته رسېده، د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې واټونو ته راووتل او د ثور د 8 او 9 نیټې پر ضد شعارونه ورکول. دغه مظاهره کوونکو چې د کابل ښار د سینما پامیر په سیمه کې واټونو ته راوتلي وو د ټولو هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې د دوی په وینا په جنگي جرایمو کې ښکېل دي. د دې مظاهرې یو تنظیمونکي حفیظ الله راسخ واټونو ته د دوی د راوتلو اساسي هدف داسې بیان کړ:
موږ غواړو درې لسیزې چې کوم جنایت په افغانستان کې بخصوص په کابل کې شوی ده دا تقبیح کړو. هغه کسان چې جنایت کړی غواړو چې هغه عدالت یا محاکمې میز ته راکش کړو. هغه کسان چې نن د افغانستان په دولت باندې برلاسي دي او د هغوی لاسونه د خلکو په وینو رنګین دي، موږ غواړو چې دوی د حکومت او د قدرت نه خلاص شي او دوی د یو آزاد او ملي او بین المللي محاکمې ته راوباسو.
د مظاهره د ملي پیوستون ګوند لخوا تنظیم شوی وه چې د مسؤل په وینا د هیواد په 15 ولایتونو کې له 150 زیات ملاتړي لري. مظاهره کوونکو د سور د 8 منټه د کودتا چانو په خوانی جهادي مشرانو طالب مشرانو او د وسنی نظام د مشرانو چارواکو انزورونه په داسې حال کې لزان سره لګول چې په مخونه کرخ راخل شوی و. په دغو انزورونو کې د ولس مشر کرزی د مارشال محمد قسیم فهیم کریم خلیلی د کابینه د غړو د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د مشرانو ډاکټر عبدالله یونس قانونی محمد محقق جنرال دوستم استاد سیاف او نور مشرانو چارواکو انزورونه شامل وو. درې تر څنګ داسې شعارونه هم لیکدول کېدل چې پکې ځینې جهادي مشران د ځینو کسانو په وژنې تورن شوي وو. په کابل کې د جنګي مجرمینو د محاکمې دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په تیرو لسو کلونو کې موجوده نظام په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی او د انتقالي عدالت موضوع هم لا په خپل ځای پاتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د مظاهره چیانو یوې ډلې نن د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه او د ثور د اتمې او اوومې نېټې د پیښو غندنه یې وکړه. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون دوه ډلو نن پر ولسمشر حامد کرزی تور ولګاو چې په خپله ګټه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو هڅه کوي. د ملي جبهې او ملي ائتلاف ډلو په یو ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې که د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه رامخکې کیږي نو د قانون له مخې ولسمشر باید استعفا وکړي. له دې مخکې ښاغلي کرزی ویلي وو چې د انتخاباتو د رامخته کولو په اړه سلا مشورې کوي، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د دوی څرګندونې رد کړي او وی ویل چې افغان ولسمشر د دریم ځل لپاره د ځان کاندیدولو کومه اراده نه لري.
د ملي جبهه او ملي ائتلاف مخالف او سیاسي ډلو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په خپل وخت په 2014 کې وشي، خو دا هم ویل شوی چې یوازې د جمهور رئیس حامد کرزی د استعفا په صورت کې رامخته کېدای شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په دې اړه رسنو ته وویل
فقط یک راهی وجود دارد.
در اساس قانون لمخه د انتخاباتو د نیټه در مخته کول لپاره یوازې ولاره موجود ده، هغه دا چې ولسمشر استعفا ورکړي. زما هدف دا نه دی چې انتخابات دې حتمان په 2014 کال کې وسی او ولسمشر دې حتمان استعفا ورکړي، بلکې زما هدف دا دی چې اساس قانون باید په هر حالت کې مراعات شي.
د حکومت سیاسي مخالف ډلو همدارس په شفافیتوګه د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په یو لړ اقدامات هم ټینګار کړی دی. دوی د انتخاباتو د قانون په اصلاح، د انتخاباتو د پروسی کمپیوټري کېدل، تر انتخاباتو شپږ میاشتې مخکې په بشپړ سرچمیرنې او د برېښنایي تذکرو ویشل او په دې پروسی کې د نړیوالې ټولنې په لا ډېر څارنیز رول ټینګار کړی. دوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې څو اونۍ مخکې جمهور رئیس کرزی په یو خبری کانفرنس کې یو کال مخکې یعنی په 2014 کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو امکان رد نه کړ او ویل په دې اړه مشورې کوي. د جمهور رئیس کرزی د بیان مرستیال سیامک هیروي د اپوزیسیون د ډلو یا د څرګندونې تبلیغات بولي.
د انتخاباتو
وخت مشخص دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس چې کومې خبرې په دې وروستۍ کې وکړې، داسې وویل چې که شرایط داسې وي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې تلاوتلي نه وي، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کېدای سي. دا یو داسې مسله ده چې باید غور پر وسي، خو که چیرې موږ وکولای سو چې انتخابات پر خپل وخت سره وکړو او زموږ امنیتي شرایط داسې وي چې شفاف او عادلانه انتخابات پکې ترسره سي، نو طبیعي ده چې دغه انتخابات به په خپل وخت او زمان سره وسي.
خاغلی هیروی د هم وویل چې جمهور رئیس کرزی په هیڅ صورت کې د دریم ځل لپاره د ځان د کاندیدولو هڅه نه کوي او نه هم اساسي قانون د دې کار اجازه ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبرې مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي د اوساما بن لادن له کور څخه په ترلاسه شویو اسنادو کې ښکاري چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې او ګډ نظریات او ګډ پلانونه درلودل. د دې اسنادو پر بنسټ د القاعده شبکې مشرانو او ملا محمد عمر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د عملیاتو په باب په بار لپسې ډول په خپلو کې باسونه او خبرې اترې او سلام مشورې کولې. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان په بټابات کې له هغه کور څخه چې د تیر کال د مې پر دویمه په کې د القاعده شبکې مشر اوساما بن لادن ووژل سو، په ترلاسه شوو اسنادو کې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو او د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر پر ناټو، افغان حکومت او په پاکستان کې پر ځینو اهدافو د ګډو عملیاتو لپاره منظمې مشورې او تماسونه درلودل. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې لیکي په دغو اسنادو کې څرګندېږي چې ملا محمد عمر، اسامه بن لادن او ایمن الزواهری په خپلو کې درې اړخیزې خبرې اترې درلودې. ویل کېږي الزواهری د طالبانو تر ماتې وروسته له افغانستان څخه تښتېدلی او په پاکستان کې اوسېږي. په واشنگتن کې میشت یوه باخبر کس چې د اسامه له کور څخه یې د ترلاسه شویو اسنادو په اړه معلومات درلودل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، دغه اسناد د شکیلو خواو ترمنځ د ژور او مهم نږدېوالي دغه راز عقیدوي تړون لوړه کچه څرګندوي. له تحلیل کوونکو او پالیسي جوړونکو سره د بحث اصلي ټکی دا دی چې آیا طالبان یوه افغاني اجنډا پر مخ بیايي یا به بیا القاعده ته خوندي مرکزونه برابر کړي؟ آیا دوی قانع کېدای شي چې له تروریزم څخه ځانونه جلا کړي؟ آیا دغه نوي معلومات به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته د خلکو هیله راکمه نه کړي؟ د ځینو تحلیل کوونکو په باور سره لدی چې ملا محمد عمر له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره نږدې او ژورې اړیکې ټینګې کړې، خو د طالبانو نور وتلي قومندانان شای لال قده شبکې سره دغه نږدې مشارکت له ستونزو ډک وګڼي. د لویدیز د استخباراتي چارواکو د اټکل له مخې په افغانستان کې د القاعده شبکې تر سلو کم فعال کسان پاتې دي. تیر کال ملګرو ملتونو د خپلو نړیوالو بندیزونو په لیست کې القاعده شبکه له طالبانو جلا کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې برتانوي ساری ډیوډ کامرون دواړو ویلي چې تر 2016 میلادي کال، یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته، په افغانستان کې د ثبات کلي یو سیاسي تفاهم دی چې طالبان هم پکې ونډه ولري. د اسامه بن لادن له کور څخه په ترلاسه شویو اسنادو کې ښکاري چې اسامه بن لادن په مستقیم ډول د نایجیریا له بوکو حرام ډلې سره هم اړیکې درلودې. دا ډله د تیر کال په ځینو ځانمرګو بریدونو تور نه ده. ګارډین ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام زیاتوي، په دغو اسنادو کې تر ډیره د پراخو او ستراتیژیکو اهدافو یادونه سوې چې مشخص پروګرامونه پکې لږ یاد شوي. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د اسامه بن لادن میرمنې او اولادونه له افغانستان څخه ووتل او د پاکستان کراچۍ ته ولاړل. د ورځپاڼې په حواله بن لادن په کونړ کې د څه مودې تر استوګنې وروسته په 2004 میلادي کال کې د تل لپاره په پاکستان کې میشت شو، تر دې چې د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو څخه مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په اوپل راپور کې واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې نن د هیواد د ملکی هوا نوردی قانون تصویب کړ. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال
د افغانستان د هوایی چلند د نوی قانون پر اساس افغان حکومت باید په ملکی برخه کې پر ټولې هوایی فضا کنټرول ترلاسه کړي، خو د پوځي هوایی حریم د کنټرول لپاره باید یو نوی سند ترتیب او تصویب شي. د هوایی چلند د نوی قانون د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په لسو فصلونو او نه اتیا مادو کې تصویب شو. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړی عرفان الله عرفان وایي چې د هوایی شرکتونو لخوا د جواز د ترلاسه کولو لپاره د شرایطو سختول او مسافرو ته د مناسب جریمه او زیان ورکول له نورو مواردو څخه دي چې په دې قانون کې ځایول شوی دي.
د دې قانون مکلفات داده د ادارې هوانوردی به هر شی وي ممکنه
باید په دې قانون کې د هوایی چلند څنګه مکلفه شوی چې د افغانستان ټوله فضا په خپل کنټرول کې ونیسي. بلدا چې په دې قانون کې هوایی شرکتونو ته د جوازونو د ورکولو په برخه کې سخت شرایط وضع شوی. هر شرکت او پانګوال چې غواړي د هوایی چلند په برخه کې فعالیت وکړي باید په پام کې نیول شوی جدي معیارونه پوره کړي ترڅو ښه خدمتونه ترسره کړي.
د هوانوردی د دې نوی قانون له مخې بهرنی هوایی شرکتونه باید د کومې هوایی پیښې د کېدو په صورت کې زیانمن شوو ته له نړیوالو قوانینو سره برابر تاوان ورکړي، او کورني شرکتونه د هوایی پیښې په صورت کې د شرعي قوانینو له حکم سره سم د دیت په ورکولو مکلف شوي دي. د غراس په دې نوی قانون کې راغلي کچېره د زیانمن شوي کس کورنۍ قانون نشي نو موضوع د محکمې ته واستول شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو ادعا کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماتان د افغان کډوالو ستونزو ته پام نه کوي. د دوی په وینا په بهر کې افغان ډیپلوماتان د مسلک له پلوه نه بلکې د تنظیمي او شخصي اړیکو پر بنسټ ټاکل شوي دي. هغه افغانان چې له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوي، ځینو یې ویلي دي چې سفیران او نور ډیپلوماتان د دوی غم نه خوري او د هغو کسانو لپاره کار کوي چې دوی د اړیکو پر بنسټ پر دې دنده ګمارلی دي.
د ولسی جرګې غړو عرفان الله عرفان او سرور عثماني ازادي راډیو ته وویل چې افغان سفیران د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو هیوادونو ګټې په پام کې نیسي.
متاسفانه کادرهای سیاسي و یا کادرهای مسلکي ما کم داریم و یا این
له بده مرغه زموږ سیاسي او مسلکي کادرونه لګ دي او که د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل کیږي ټول د سلیقوي قومي ژبني او زورواک لخوا معرفي کیږي. ځینې سفیران د دې پر ځای چې د افغانستان ملي ګټو ته کار وکړي او د افغانانو ستونزو ته ځان ورسوي څکوی چې په کومه هیوادو کې دند لري هغه ته ځان نږدې کړی او حتی شاید داسې پیښي هم وي چې د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو په ډول هلته فعالیت وکړي.
د سمواتو تقرر په خارج کې وزارت خارجه کم دغه مورد موجود په اساس ارتباطات شخصي نه پاتې ځوابات او په اساس ضرورت شخصي قومي سمتي لسانی.
افغان کډوالو مسافر په بهرنیو هیوادونو کې د پاسپورتونو د تمدید سوداګریزو او ټولنیزو چارو او افغان محصلین هم د خپل اسنادو د بشپړولو او ستونزو شرکول په هدف سفارتونو ته ورځي. خوشکایت کوي چې سفیرانو نور ډیپلوماټان پر وخت ستونزو ته ځواب نه وایي. له افغانستان د باندې د افغان کډوالو او مسافر ستونزو مو د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړه، خو د وزارت چارواکو په سفارتونو او کنسولګری کې ستونزې نه رد کړي او نه هم ومنلې. د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان مساجد ازادي راډیو ته ویل
وزارت امور خارجه تمام تلاش خود همیشه به خرج داده تا از حقوق ادبای افغانستان
د بهرنیو چارو وزارت ټول توان په کار چولی چې په بهر کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او کنسولګری چې څه خدمتونه ورته کولای شي وکړي. که کوم شکایت او کمای وي هیله کوو چې د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې زمونږ په ټلیفوني شمیرو مخامخ له چارواکو سره خبري وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې څلور څلور سفارتونه او شپږ کنسولګریانی لري او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې دایمي او ژنیف کې هم دفترونه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د قانون وزارت نن ژمنه وکړه چې د لوګر د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به په دې سیمه کې نوې موندل شوې تاریخي ساحې او آثار نه زیانمنېږي. د قانونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو نن د تاریخي آثارو او قانونو له یو شمېر کارپوهانو سره په دې اړه مشورتي غونډه وکړه. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې د مس عینک په کان کې د تاریخي آثارو اته ساحې تشخیص شوي چې د هغوی د خوندیتوب له تضمین وروسته به د دې کان د استلو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر شمن راپور ته.
د اطلاعات او کلتور او د قانونو وزارتونو چارواکو په دې اړه مشورې پیل کړي چې څنګه وکولای شي د لوګر د مس عینک د استلو کار په دې سیمه کې موندل شوي تاریخي آثار زیانمن نه کړي. د دغو دوو وزارتونو چارواکو په دې اړه د همکارو ژمنه وکړه او له یو شمېر کارپوهانو سره په یوې غونډه کې د دغو آثارو د خوندیتوب پر لارو چارو مشورې وکړې. د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رحیم خبریالانو ته وویل چې د مس عینک په سیمه کې تاریخي آثار د یو لوی ښارګوټي برخه ده چې اوس مهال یوازې د هغو آثارو د خوندیتوب لپاره کار کیږي چې د زیانمنېدو له ګواښ سره مخ کېدای شي.
در مجموع همه تلاش خود ما به کار میبریم. خود
مونږ ټول خپل ټوله وسکو. خپل د ساحه یو ښارګوټی دی، داسې شی نه دی چې ژر خلاص شي. مونږ یوازې په هغو ساحو کې کار کوو چې حسینه په راتلونکو کې پوکان کې د کار مزاحم شي او یا هم پوکان باندې د کار له عمله زیانمن شي. خو دا کار به دوام وکړي ځکه پوهیږئ چې د لویو ساحو او تاریخي ښارونو او ښارګوټو کارونه په پنځو لسو او ان په شلو کلونو کې نه خلاصیږي.
د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې د مس عینک له سیمې څخه به د انتقال وړ تاریخي آثار د محمد اغې ولسوالۍ موزیم ته ولېږدول شي او هغه چې د انتقال وړ نه وي په خپل ځای کې باید د خوندیتوب لاره وسنجول شي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې په مس عینک سیمه کې د تاریخي آثارو اته ساحې د عینکو د زیرمې پر سر پرتې دي چې په لومړي سر کې به د هغو د انتقال لپاره کار وشي. خاغلی شهرانی وویل چې د عینکو د مس کان تجارتي تولید به په 2014 کال کې پیل شي او اوس مقدماتي کارونه پیل شوي دي.
خود تولید تجارتی
خپل د مسو تجارتی تولید په 2016 کال کې پیلېږي. مقدماتي کارونه پیل شوې دي لکه د عینکو د برېښنا د تولید د دستګاه لپاره د بامیانو د ډبرو سکرو اکتشاف، له کابل نه دوه خواوته د ریلګاډي د پټلۍ تخنیکی او اقتصادي مطالعه، یوه پټلۍ به تر تورخمه او بل به د افغانستان یو شمالي بندر ته غزول کیږي او خپل د کان مطالعه پیل شوې ده.
که څه هم چارواکي هڅه کوي د عینکو د مسکان د استخراج لامل په سیمه کې تاریخي اثر له زیانمنېدو وساتي، خو دغو اثارو ته د قاچاقړونکو لخوا هم ګواښونه موجود دي. د دې اندېښنه شته چې که د دغو اثارو سمه ساتنه ونه شي، نو د هیواد د ځینو نورو سیمو د یو شمېر اثارو په شان به تری تم شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغوګي. د پاکستان حکومت نن په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حمله وغندله. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو په نننی برید کې ویل کیږي چې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان دوه اونۍ مخکې له واشنگټن څخه وغوښتل چې د بی پیلوټه الوتکو عملیات بند کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور جزئیات فرا هیواد اوروي.
امریکایي مقاماتو په خصوصي توګه ویلي وو دوی په پام کې نه لري د سیایي لخوا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو پروګرام بند کړي، اما دا ډول بریدونه به د اسلام آباد د راضي کولو لپاره د باراک اوباما د ادارې هغه هلې ځلې په خطر کې واچوي چې غواړي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاره بیرته پرانیستل شي. شپږ میاشتې وړاندې کله چې په محمدو ایجنسی کې د امریکایي الوتکو په تصادفي حمله کې څلېرویشت پاکستاني عسکر ووژل سول، نو پاکستان د دې کار په ځواب کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالاتي لاره بنده کړه او د پاکستان حکومت هغه اجا هم وتړلې چې امریکا له هغه ځای څخه د بی پیلوټو الوتکو بریدونه کول. په دې اړه د څو میاشتو سیاسي بحثونو څخه وروسته بالاخره د پاکستان پارلمان دوی اونۍ وړاندې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یو نوی لارښود تصویب کړ. د دغه لارښود سره واشنگټن ته هیله پیدا شوه چې د ناټو د اکمالاتو لپاره به لاره پرانیستل سي، خو تر اوسه لا دغه چاره نه ده عملي سوې. یو بل شی چې دا کار ستونزمن کوي دا دی چې د پاکستان پارلمان غواړي چې امریکا د پاکستاني عسکرو د وژلو په اړه بېله شرطه بخښنه وغواړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس په وینا امریکا په دې اړه خوشیني څرګنده کړې ده، خو د افیله غوښتلو یې ډاډه کړې ده او دا شایي د امریکا د خپل کورني سیاست له کبله وي. د پاکستان د دې ادعا په وړاندې امریکا ویلي دي چې د دوی عسکرو د خپل ځان د دفاع په خاطر ډزې کړې دي. شاید د سپینې ماڼۍ لخوا د بخښنې نه غوښتلو یو دلیل دا وي چې د حکومت مخالف جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا به تر انتقاد لاندې راسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې د ورځې د بی پیلوټو الوتکو د حملې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي دغه عملیات په تمامه معنا د نړیوال قانون او نړیوالو اړیکو د نورمونو سره په تناقض کې دي. پاکستان هر وخت ویلی دی چې د دوی په خاوره کې د بی پیلوټو الوتکو حمله د پاکستان د حاکمیت پر خلاف یو عمل دی. د اجانس په وینا د لومړی ځل نه دی چې امریکا د پاکستان د پارلمان د غوښتنه چې د بی پیلوټو الوتکو عملیات بند کړي رد کړی ده. پاکستانیان د دې حملو څخه ډیر ناراضه دي. هغوی په دې باور دي چې د بی پیلوټو الوتکو په حملو کې ډیر ملکي وګړي وژل کیږي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد اسف شینواری له ننګرهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، دوه کاله وشول چې عدلیه وزارت وایي چې د څارنوالانو معاشونه اوچت شوي، خو دوی تر اوسه همغه 4000 افغانۍ تنخواه ورکوي، یعنی چارواکي خپل نه غواړي چې اداري فساد ختم شي. رضوان د نورستان ولایت د ننګراج لیسیز د کونکو لیکي له مسؤولو چارواکو څخه هیله کوي چې له موږ څخه د کانکور ازمینه په غربي نورستان کې واخیستل شي، ځکه د امنیتي او نورو ستونزو له وجې مرکز پرونته نشو رسیدلی. نظر احمد میاخیل د ننګرهار ولایت له ګردی غوس سیمې څخه خپل اس ام اس کې لیکلی دی. له جګپورو چارواکو څخه مو د هیله او غوښتنه ده چې د مومندري ولسوالۍ د قومونو او شینوارو ترمنځ د ځمکې پر سر چې کومه شخړه راغلې هغه ژر تر ژره حل کړي، او بله دا چې د دوو ولسوالیو د مومندري او لالپورې مکتبونه تړل شوي دي. حال دا چې سالانه امتحانونه هم پر رسیدو دي، نو موږ د دې ستونزې حل غواړو. او لسپین بولدک څخه یو اوریدون کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان سرتیری یعنی عسکر مې پازابوي، ډیر تکلیف راکوي، زه غواړم چې دا ستونزه ژر تر ژره حل شي. قدرمن اوریدونکو دا د دې نیم ساعته خبری مجله.